360 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی مذاکرات، کیا دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں؟ لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار دینے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی معاشی بحران سے متاثر، 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند۔ اور امریکی دارالحکومت میں بے گھروں کی ایک آبادی کو ہٹانے کے منصوبے پر تنقید کیوں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا ایک فوجی وفد کل سے واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ 4 روزہ مذاکرات کا آغاز کر چکا، یہ ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے۔ اس کا پہلا راؤنڈ جنوری 2021 میں پاکستان میں ہوا تھا۔ ان دو طرفہ دفاعی مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف جنرل محمد سعید کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کو معاشی بحران اور داخلی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف پاکستانی وفد جو ہے وہ واشنگٹن میں موجود ہے اور دوسری طرف ڈیفنس ڈائیلاگ کے لیے جو وفد واشنگٹن میں موجود ہے اس کے پیرلل اگر ہم دیکھیں تو امریکی وزیر خارجہ کے نمائندے ڈیرک شولے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ روانگی سے پہلے ڈان نیوز کے واشنگٹن میں نمائندے سے بات کرتے ہوئے ڈیرک شولے نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اپنے ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہی اقدامات شروع کر چکے ہیں اس حوالے سے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ارم، کل امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں موجود تھیں جہاں پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بھی سوال پوچھے گئے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارم، کیا فوکس ہے اس دفعہ ان مذاکرات کا؟
اسد، پہلے میں آپ کو یو ایس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کاؤنسلر ڈیرک شولے کے ٹرپ کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتا دوں تفصیلات، کہ وہ 5 روزہ دورے پر آج یعنی 14 فروری کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق وہ وہاں پر گورنمنٹ آفیشل، سول سوسائٹی کے ممبران، انرجی کے شعبے میں اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پشاور کے بوم بلاسٹ کے جو وکٹم ہیں ان کے لیے تعزیت بھی کریں گے۔ اور گزشتہ روز ہی وائس آف امریکہ کو پینٹاگون، جو کہ امریکی محکمہ دفاع ہے، اس نے تصدیق کی کہ پاکستانی وفد کے ساتھ پیر کے روز یعنی گزشتہ روز جو ہے دفاعی ٹاک جو کہ ہے ڈیفینس ٹاکس شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ دوسرا راؤنڈ ہے جس میں خطے کی سلامتی اور امریکہ اور پاکستان کو پیش جو خطرات ہیں سیکیورٹی کے، ان حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیٹ پرائس سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہم پاکستان کے ساتھ وسیع تر معاملات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ حکومت کی تمام سطحوں پر نتیجہ خیز رابطوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کا مقابلہ کرنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں جو کچھ معاملات میں علاقائی سلامتی اور ہماری سلامتی کے لیے مشترکہ خطرات ہیں۔ ہم علاقائی اور عالمی دہشت گردوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات کے خاتمے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے کام میں مضبوط شراکت داری دیکھتے ہیں۔ ہم اس ہفتے ہونے والے درمیانی سطح کی دفاعی مذاکرات کو اس بات چیت کو مضبوط بنانے اور اسے جاری رکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔
بہت شکریہ ارم، آپ اس حوالے سے میں بریٹ کر رہی تھیں کہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی، ابھی 2 دن اور باقی ہیں ان مذاکرات کے بھی، اور پاکستان میں بھی ایک ٹیم موجود ہے، سو ویل ڈیفینیٹلی گیٹ سم مور اپڈیٹس آن دس فرام یور سائیڈ، تھینک یو۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستان کی امریکہ سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں، اور اب جبکہ امریکہ افغانستان میں موجود نہیں ہے اس کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں شجاع نواز سے جو کہ ڈسٹنگوش فیلو ہیں دی اٹلانٹک کاؤنسل سے اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شجاع، چین کو ایک عرصے سے اپنا دیرینہ دوست کہتے ہوئے بھی پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟
پاکستان ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی امیدوار پرائم منسٹر کے دفتر کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے واشنگٹن کا دورہ لگاتا ہے، اور جو ابھی بھی امیدوار ہیں وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں ان کے۔ ابھی عمران خان کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات ان پہ بھی آیا ہو چکی ہے۔ تو امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے یہ کافی پرانی ریلیشن شپ ہے، لیکن اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، اور ابھی ایک نئی شروعات ہے، اور جو آپ نے دفاعی بات چیت کی بات کی یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. اس میں دو اور حصے ہیں. فروری میں ہی ٹیفا کے اوپر بات چیت ہوگی, جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ دفاع سے ہٹ کے اگر معیشت کی طرف جائیں تو ٹیفا اس میں بہت ضروری ہے. اور پھر اگلے مہینے ٹیررزم کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر بات چیت ہوگی, اور یہ فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کی بات کی ہے کہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.
اچھا, ایک چیز اگر ہم صدر ٹرمپ کے دور میں دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بگاڑ آیا, اور سیکیورٹی ایڈ کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کی ٹریننگ کا پروگرام جو ہے اسے بھی معطل کر دیا گیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے F-16 کے لیے کچھ امداد بحال بھی کی ہے. ان مذاکرات کے بعد کیا دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات اب سمجھتے ہیں نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ہو رہے ہیں فردر؟
میں سمجھتا ہوں کہ نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ابھی تک نہیں ہو رہے, کیونکہ امداد کی ابھی امید نہ رکھے پاکستان. سب سے پہلے تو جو امداد آئے گی وہ بذریعہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئے گی, اور اس میں امریکہ کا ہاتھ ہوگا, برطانیہ کا, جرمنی کا, مختلف ممالک کا, جو پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ میں سپورٹ کریں گے. امید یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جب معاہدہ ہو چکا پاکستان کا, تو پھر جب ایگزیکٹو بورڈ میں آئیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو امداد اس طرح آئے گی. ٹریننگ بحال کرنے کا یہ جو بات ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں دونوں افواج میں. لیکن سیکیورٹی سے ہٹ کے بہت ضروری ہے کہ ٹریڈ اور اکنامک ٹائز جو ہیں ان پہ توجہ دی جائے, اور اس میں پاکستانی بزنس جو ہے اس کو شامل کیا جائے. اس میں ابھی تک پارلیمنٹ میں اس پہ بات چیت نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھل کے ڈبیٹ ہو پارلیمنٹ میں کہ کس قسم کے تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے پاکستان, کیونکہ ابھی تک زیادہ سیکیورٹی پہ توجہ دی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹ کام کمانڈر نے بھی ٹیسٹمنی دی کیپٹل ہل پہ, اس میں بھی انہوں نے ایئر ایکسیس کی بات کی, اور کہا کہ میں پرائیویٹ میٹنگ میں زیادہ تفصیل میں کانگریسمن کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران تعلقات تھے, جو کہ امریکہ کو اجازت تھی کہ وہ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کرے, وہ ابھی تک جاری ہے.
تو ایک جو خیال ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے بعد خطے میں اپنی موجودگی چاہیے. اسٹریٹجک تعلقات کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو امریکہ خطے میں پاکستان سے کس قسم کے اسٹریٹجک تعلق کی امید رکھتا ہے, اور کس طرح کے کس پیٹرن پہ آگے چلیں گے؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ٹیسٹیمنی ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ کیٹیگوریکلی اس کو ایکسکلوسیو اور اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ پبلک نہیں کیا گیا ان ساری جو معاملات ہیں ان کو,
اس لیے کہ امریکہ نظر رکھنا چاہتا ہے کہ کابل کیا کر رہا ہے, کابل کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کا جہاں پہ تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ کڑی نظر رکھنا چاہتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چین بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, تو اس میں دونوں کی مطابقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے جو قائم رہے گی. اس کے علاوہ ابھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ پاکستان نے یوکرین کو ویپن سسٹمز اور ایمونیشن دی ہے, اور تقریباً $50 million کی ڈیل ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک پے کر رہے ہیں پاکستان کو. ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ امریکہ کر رہے ہیں یا امریکہ اور برطانیہ مل کے کر رہے ہیں یا یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ شپمنٹس جو ہیں ان کی رپورٹس اب نکل رہی ہیں.
تو چین کے ساتھ امریکہ کے جو سرد تعلقات ہیں اس میں ابھی ہم نے بلون کنٹروورسی کے بعد دیکھا کہ اور جو ہے وہ تنازع بڑھا ہے. تو بھارت خطے میں نسبتاً بڑا پلیئر ہے ایک طرف, اور چین کے مقابلے میں اس کے مفادات امریکی مفادات کے مطابق بھی ہیں, تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا اس پوری ایکویشن میں, آپ کس طرح سے دیکھیں؟
پاکستان شوڈنٹ پک سائڈز. بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں, اس خطے میں چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات برقرار رکھے, بلکہ چین کی بھی یہی ایڈوائس رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مت توڑے. تو بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کا مین ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. بعد میں اگر موقع ملا اور اگر بھارت کی حکومت کو عقل آیا تو شاید وہ بارڈر بھی کھل گیا اور بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ شروع ہوئی, تو پھر پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, ایران, انڈیا, ان سب کی ٹریڈ شروع ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک امریکہ نمبر ون ہے ٹریڈ پارٹنر پاکستان کا.
بہت شکریہ شجاع, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے اس وقت مذاکرات کے چل رہے ہیں اس پہ آن ورڈز بھی ہم آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے چونکہ بائی اینڈ آف دس ویک یہ کلوز ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی بحران کی. پاکستان کے معاشی بحران میں کمی کے امکانات عالمی ادارے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں اور آئی ایم ایف کے فنڈز ریلیز کرنے میں شاید ابھی چند دن باقی ہیں, لیکن عالمی ادارے کے ساتھ جو شرائط طے پائی ہیں ان کے نتیجے میں حکومت نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 14% سے 40% تک کے اضافے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کا صنعتی شعبہ پہلے ہی بحران کا شکار ہے. پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا ایک بڑا حصہ ہے. گزشتہ چند سالوں میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں قدرے بہتری آنا شروع ہوئی تھی, لیکن ملک کی موجودہ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ سیکٹر بھی بحران کا شکار ہے. پچھلے چند ماہ میں تقریباً 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو چکے جس سے برآمدات کم ہوئی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ہیں کیا؟ نوید نسیم نے جاننے کی کوشش کی.
پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج سے 5 سال پہلے $13 بلین کی ایکسپورٹ پہ کھڑی تھی, اور یہ $13 بلین جو تھی ایکسپورٹ, یہ ہم پچھلے 2013 سے اس نمبر پہ پہنچے ہوئے تھے. تو 18 میں بھی ہم 13 بلین پہ تھے, ہماری کوئی گروتھ نہیں ہوئی 5 سال. ہم نے انڈسٹری نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ ہمیں آپ ریجنل انرجی ٹیرف پہ لے جائیں, جس کی بنا پر جب وہ ٹیرف انٹروڈیوس کیا گیا تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے $13 بلین سے اٹھ کے 2022 کی جون پہ $19.3 بلین, مطلب $6 بلین سالانہ انکریز پہ پہنچ گئے.
ایک چیز اس میں جو پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ تھا, کووڈ کے دوران اس وقت کی حکومت وقت نے پاکستان کی صنعت کو بند نہیں کیا تھا, 1.5-2 مہینے بعد انڈسٹری کو چلا دیا تھا. تو چونکہ ہم باقی دنیا سے پہلے چل گیا تو ہماری مارکیٹ ایکسس پہلے بن گئی دوسرے ممالک کی نسبت, جس میں بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, چائنا, یہ سارے ہم سے کووڈ کے دوران 6-9 مہینے بعد چلے.
اس کے بعد سے ہم نے ریکوری کی. تیسرا سال ہم نے $15.5 بلین کی ایکسپورٹ کی, چوتھا سال ہم نے $19.33 بلین کی ایکسپورٹ کی. ہم نے $6 بلین سے $7 بلین کی انکریز کر ڈالی سالانہ. ہم نے $5 بلین کی نئی کیپیسٹی لگا دی, تو 19.3 کے بجائے اب ہمارے پاکستان میں صرف ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی $25 بلین ہو گئی.
کم از کم 25-30% صنعت مکمل بند ہے آل اکراس پاکستان. جو 45-50% ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, 25-30% پارشل کیپیسٹی پہ, 25-30% بند ہو چکی ہے. جو 25-30% بند ہو چکی ہے اس سے کچھ 70 لاکھ جابز چلی گئی ہیں.
جولائی سے دسمبر میں ہماری جو نیٹ فال آئی ہے 7% ہے, اور اس میں پہلا کوارٹر 4% انکریز ہے, دوسرا کوارٹر 18% ڈپ ہے. تو اس وقت ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ کرٹیلڈ ہے, کیونکہ ہماری کاٹن اور را مٹیریلز نہیں آ سکے اکتوبر. اس کوارٹر میں بھی ہماری کیپیسٹی کرٹیل رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں 20-25% ہماری کیپیسٹی جان سے مارچ کے کوارٹر میں بھی کرٹیل رہے گی, کیونکہ سپلائی چین ڈسٹرپشنز.
ہمارا را مٹیریل نہیں امپورٹ ہوتا, تو یہ جو پچھلے سال کی اجتماعی ایکسپورٹ 31.5 بلین, جس میں میجورٹی چنک $19.5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آیا تھا, اگر ہماری یہ ایل سیز را مٹیریل کی نہیں کھلتی, ہمیں خدشہ ہے کہ ہم پچھلے سال جتنا ٹارگٹ بھی نہیں پورا کر سکیں گے $19.5 بلین کا.
یہ ایک سال جتنی ہماری لگژری گوڈس ہیں ان کی امپورٹ کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے بالکل کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن را مٹیریلس کی امپورٹ, اور اسپیشلی وہ را مٹیریلس اور اسپیئر پارٹ جو ایکسپورٹ انڈسٹری, جو کہ کاٹن, جیسے میں نے کہا $1 کی کاٹن باہر سے بھی منگانی پڑے تو وہ $3 کی منیمم ایکسپورٹ دیتی ہے, تو اس کے را مٹیریلس اور اس کے اسپیئرس کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں ملبے سے 8,000 افراد کی جانیں بچائی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اس زلزلے سے 70 لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں, جس میں 46 لاکھ بچے ترکیے اور 24 لاکھ بچے شام کے متاثرہ علاقوں میں ہیں. گزشتہ ہفتے آنے والے اس تباکن زلزلے سے اب تک 35,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی. ترکی میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب اس بات کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ملبے سے نکالے جانے والے افراد زندہ ہوں گے. اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 50,000 تک پہنچ جائے گی. ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے AFAD کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متاثرہ علاقے میں تقریباً 2,000 بار مزید آفٹر شاکس یا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں.
ایز اے حیرات ہیومینیٹیرین ایڈ ہم لوگوں نے ڈے فرسٹ سے جو ہے ریسکیو کا کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد, لوگوں کے لیے ٹینٹس کا انتظام, لوگوں کے لیے گرم کھانے کا انتظام ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک ہم لوگ ڈفرنٹ پروونسز میں کر رہے ہیں. اوور آل سارے پروونسز میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو بلینکٹس ہو گئے, پھر اس کے بعد ہائیجین کٹس ہو گئیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرنٹ چیزیں ہم لوگ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج یہ لوگ یہاں پر ہمارے یہ بھائی بڑی مصیبت میں ہیں, اور دنیا کو, ورلڈ وائڈ سب اداروں کو چاہیے کہ ابھی ترکی میں کام کریں, ان لوگوں کی خاطر کام کریں.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی. روس کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دنیا کو اس وقت اس دور کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جنگ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس کے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ یوکرین کی 40% آبادی اس جنگ سے براہ راست متاثر ہے. یوکرین سے تقریباً 80 لاکھ لوگ جان بچا کر دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں, جبکہ 53 لاکھ لوگ ملک کے اندر ہی اپنے گھروں سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یوکرین کے ایک تہائی سے زیادہ حصے میں تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے. ایسے میں جب روس یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہا ہے, یوکرین اپنی توانائی کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے. ایک طرف کیو اپنے توانائی کے نظام کو تیزی سے بحال کرنے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف ماحول دوست توانائی کے ذرائع کی تلاش میں بھی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
کئی مہینوں سے یوکرین کا توانائی کا نظام روسی حملوں کی زد میں ہے, جس سے گھر, اسکول اور ہسپتال اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں, بعض اوقات تو کئی کئی دنوں تک کے لیے. اسی وجہ سے یوکرینی نہ صرف توانائی کی سہولتوں کی فوری بحالی کے لیے غیر روایتی طریقے تلاش کر رہے ہیں, بلکہ انہیں توانائی کے ممکنہ متبادل ذرائع پر غور کرنے کی ترغیب بھی مل رہی ہے. ارپن میں اپنا سولر پاور اسٹیشن لگانے والا یہ پہلا اسکول ہے, جو غیر سرکاری تنظیم انرجی ایکٹ فار یوکرین فاؤنڈیشن اور بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے تعاون سے ممکن ہوا. فاؤنڈیشن کی بانی اور سی ای او نے وضاحت کی کہ اس اسٹیشن میں سولر پینلز اور انوینٹرز ہیں, جس سے اسکول شمسی توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے اور بجلی بند ہو جانے کی صورت میں اسے استعمال کر سکتا ہے.
ہمارا بنیادی مقصد ایک ایسے نظام کو یقینی بنانا ہے جو بجلی کی بوقت ضرورت فراہمی کے لیے اس کا ذخیرہ موجود ہو. اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم نے ایک تکنیکی حل نکالا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں دھوپ زیادہ ہو, اس دن سولر پلانٹ سے جو توانائی پیدا ہوگی وہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سٹوریج سسٹم میں چلی جائے گی. یہ نمبر ایک ترجیح ہے.
پلانٹ کا بیٹری سے چلنے والا سٹوریج سسٹم سکول کو 4 گھنٹے تک بجلی فراہم کر سکتا ہے. سکول کے پرنسپل بتاتے ہیں کہ شمسی توانائی سکولوں کو وہ بجلی مہیا کرے گی جو گیس کے جنریٹروں کے ذریعے فراہم کردہ بجلی سے سستی اور ماحول دوست ہے.
یہ تعلیم کے لیے عمومی طور پر ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ہم توانائی میں خود کفیل ہو گئے ہیں.
روس کی 1 سال کی جنگ کے دوران توانائی کا تحفظ یوکرین کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. فاؤنڈیشن کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں کل 100 اسکولوں اور طبی اداروں میں اسی طرح کے پلانٹس نصب کر دیے جائیں. 1 سال کی جنگ نے یوکرینی شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی میں کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں, لیکن اس نے ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر نئی ایجادات جنم لے رہی ہیں. اینا چرکنووا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल।
समन खान।
सादिया से ब्रांझा।
उमर फारूक।
चित्रा डार।
गीति आरानी।
मुर्तजा जहरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में होमलेसनेस या बेघर अफराद का मसला सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अक्सर बेशतर ही उठाया जाता है, लेकिन हाल ही में अमरीकी दारुल हुकूमत के एक पार्क में बेघर लोगों की खैमा बसी हटाने के मंसूबे की वजह से इस बहरान पर फिर से बहस का आगाज हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
अमरीकी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद पार्कों में बेघर अफराद ने इसी तरह खेमे लगा रखे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इन मकामात से इन खेमों को इस साल के आखिर तक बतदरीज खत्म करना चाहती है। मैकफर्सन स्क्वायर इन मकामात की फहरिस्त में शामिल है जहां नो कैंपिंग का कानून नाफिज किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी में काम करने वाली एलिसा ग्रिफिन एक बार फिर इसे एक साफ सुथरे पार्क की शक्ल में देखना चाहती हैं।
लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को यहाँ से हटाना जिनके पास रहने को कोई और जगह नहीं है, मैं इसे मसले के हल के तौर पर नहीं देखती।
वाशिंगटन में सेहत आमा के लिए डिप्टी मेयर के दफ्तर का कहना है कि वो बेघर अफराद की जरूरियात और घर दिए जाने की अहलियत की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया करने वाले इदारों से उनका राबता करा रहे हैं। बेघर अफराद में से एक डैनियल किंगरी 2020 में एक और पार्क से मैकफर्सन स्क्वायर मुंतकिल हुए थे। वो कहते हैं कि ये एक नाकिस हिकमत अमली है क्योंकि यहाँ से निकाले जाने वाले किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे।
ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हुकूमत महज ये दिखाती है कि वो कुछ इकदाम कर रही है जबकि वो सिर्फ बेघर लोगों को मुंतशिर कर रही होती है और ये लोग एक जगह से निकलकर किसी ऐसी ही दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं।
अमरीकी हुकूमत के गुज़िश्ता बरस के अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख लोग बेघरी का शिकार हैं। जॉर्ज टाउन मिनिस्ट्री सेंटर जो बेघर अफराद को सहूलियात भी फराहम करते हैं, इसकी सरबराह कैली एंड्रिया कहती हैं कि मुस्तकिल हल के लिए एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है।
लोगों को उनकी ज़हनी सेहत, नशे की आदत की वजह से होने वाले इमराज से बहाली या मुलाजमत में मदद देना या उन्हें माशरे में रोजगार हासिल करने के काबिल बनाना मकसद है।
ए एडिक्शन से हमारी पहली मुलाकात 2020 में हुई थी जब वो बेघर थे। मदद लेने का फैसला करने के बाद अब उनके पास अपना अपार्टमेंट भी है और वो नौकरी भी कर रहे हैं।
मैं इस मसले को एक ऐसे जाविये से देखता हूँ जिसमें मुझे इनके मसले की समझ है और इनसे हमदर्दी है और मैं इस काबिल हूँ कि बेघर अफराद की मदद कर पाऊँ और हो सकता है इनकी सही वसाइल की जानिब रहनुमाई कर सकूँ।
सेहत की देखभाल, मुलाजमत की तरबियत और कानूनी मदद फराहम करने के साथ सस्ती रिहाइश को बढ़ाना उन हिकमत अमलियों में शामिल है जिनके बारे में बाइडेन इंतजामिया को उम्मीद है कि वो अगले 2 सालों में बेघरी को 25% तक कम कर पाएगी। वाशिंगटन की मेयर ने 2025 तक डिस्ट्रिक्ट में बेघरी को खत्म करने का अहद किया है। वेरोनिका बेल्दियारस इग्लेसियस के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
نن اوازيات
د نن اوازيات د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم چې موږ همیشه نه هیله ده د نن وضعیت په خبرونه کې درته د سیمه نړۍ خبرونه لرو همدارنګه د افغانستان د روان حالاتو په اړه چې هلته روان دي زموږ د خلک په څو وضعیت کې دي رپورت هم درته لرو او ورپسې به په ترکیه کې د یو افغان سره خبري وکړو چې په ترکیه کې د زپل شو افغانانو البته چې زلزلې زپلې دي دغه کورنۍ او حال احوال د خپل یو افغان وګړي نه چې هغه په ترکیه کې اوسېږي دغه اول وختو تاثیر به تازه حال احوال شریکو نو راځي په فایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه په ګډه وورو
السلام علیکم درنوریدن کو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د افغان خزو انجونو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بارني او چارو د وزارت خاص استازي رینا اميري د قطر د بارني او چارو د وزارت د مرستيالي نولال خاطر او یو شمیر نور چارواکو سره د جنکو او خزو د زده کړو او کار په حق له خبرې کړې دي. قاغلی اميري نن په ټوټر کې لیکلي دي چې د لولا الخاطر سره په دې خبرې کړې دي چې څنګه د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره د هغې او د انډونیزیا د بارني او چارو د وزیر حسین نوري هم پیاوړي شي. د 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په اتمه د انډونیزیا او قطر لخوا د انډونیزیا د بالی په ښار کې د افغان ښځو د تعلیم سره د ملاتړ لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی وو او ګډون کوونکو پکې ټینګار وکړ چې تعلیم د افغان ښځو او نجونو حق دی او دوی دفاع کوي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې د کابل د کارتینو په سیمه کې د دایشیانو یو پټنځای لمنځه وړی دی. د دې خبر نامه کې د ملګرو ملتونو سازمان په تیره هفته کې راپورټ ورکړی دی چې دایش نیت لري چې په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. د طالبانو چارواکي وایي بیګا شپه د کابل په کارتینو کې په عملیاتو کې د دایش لس وسلوال وژري او یو شمیر نورې ژوندې نیولي. د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ ویلي دي چې طالبانو د تخار په ولایت کې معترضه میرمن پریسا مبارز د دوه ورځو بند نه روسه خوشې کړې ده. خو وایي چې طالبانو په کابل کې د دغه غورزنګ یو بل غړې نیولې ده. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په تیره میاشت کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سختې یخنۍ نه سرګوره ماشومان مړ شوي دي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
کورې د میاشتې په دیار له سمچې د سلواغې د میاشتې له څلورويشتمې نیټې سره سمون خوري په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د یخنۍ له امله د مړو شویو ماشومانو پوره شمېر نه دی معلوم. خو ټینګار یې کړی دی چې د جنورۍ په میاشت کې سلګونه ماشومان د یخنۍ او ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یونیسف وایي د دوی روغتیایي او مرستندوی ټیمونه هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې ماشومانو او وړو کورنیو ته مرستې ورسوي. یونیسف زیاته کړې ده چې په تیرو څو اونیو کې شپږ زره ژمني لباسونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ویشلې دي او همدارنګه یې په څوارلس زره کورنیو باندې نغدې پیسې هم ویشلې دي. ملګری ملتونه همدارنګ په ټول افغانستان کې د 2300 روغتیایي مرکزونو او یو سلو اویا ګرځنده روغتیایي ټیمونو مالی ملاتړ کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. ټاکل شوی دی چې په همدې اونۍ کې یو امریکایي هیئت پاکستان ته ولاړ شي. واشنگتن او اسلام آباد هڅه کوي چې د مخکنی صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ په وخت کې سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. په تیره هفته کې د پاکستان د حکومت او د پیسو د نړیوال وشي صندوق ترمنځ د 1.1 میلیارد ډالر پور په سر خبري بې نتیجې پای ته رسیدلی او د پاکستان حکومت د نقدو پیسو د سخت کمی سره مخ دی. د پاکستان مقامات پلان لري چې په خپل ولس مالیه لوړه کړي چې 6.7 میلیارد کلداري کړي. سره لدې چې د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د مالیو د نوې پروګرام به په داسې ډول عملی کی چې بې وزله خلک پکې زیانمن نشي، مګر حکومتي چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د مالیو د زیاتېدو له کبله به په پاکستان کې نرخونه نور هم لوړ شي او عام خلک به ډېر متضرر شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ په اغلب ګومان د القاعده د شبکې د مخکینی مشر ایمن الزواهری د وجل کېدو نه وروسته د دې شبکې مشري سیف العدل ته سپارل شوې ده. د کارپوهانو په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویلي دي چې دغه اعلان تر اوسه پورې نه دی شوی چې د زواهری په ځای سیف العدل ټاکل شوی دی. سیف العدل د دې شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د امنیت مسول وو او د هغو الوتکو تختونکو په روزنه کې هم لاس درلود چې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې په 11مه په امریکا کې بریدونه کړی وو. په دې حقله پوره معلومات د امریکا غږ په ویب پاڼه کې ولولې. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د مړو شمیر د 10000 نه اوخته ده. روټرز خبری آژانس ویلي دي چې قریب 20000 خلک یوازې په ترکیه کې مړه شوی دي. په حکومتونو او ژغورونکو له دې عمل انتقادونه زیات شوې دي چې د زلزلې یوه هفته وشوه خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا پای ته نه دي رسیدلي. پرون هم اته کسه د نړیدلو ودانیو نه ژوندۍ راایستل شوې دي او د ناتو عمومي منشي وایي چې په اوکراین د روسي پوځي عملیات نور هم پراخ شوي. یانس ټولټنبرګ پرون په بروکسل کې خبری غونډه ته ویل د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نخې نخانی نیویني چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي. په عین حال کې د برتانیې استخباراتو اعلان کړی دی چې روسي قواوې په ژپروژا او لوهانس کې لا هم دفاعي تاسیسات رغوي او نور اضافي پرسونل استوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش من کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلشی.
درانو اوریدونکو، ډیره مننه چې تر دې شپې ملتیا وکړه. د امریکا غک آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به هم د افغانستان د وضعیت نه، چې البته په ژمي کې د ماشومانو وضعیت هلته څه دی، او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره څه وایي، د دوی موندنې د افغانستان د ماشومانو په هکله په دې ساړه ژمي کې څه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وی تیره میاشت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سختې سړې هوا له امله سلګونه ماشومان مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه د یخنۍ له امله د مړو شوو ماشومانو مړینه نه ده تایید کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په راپور کې چې د خپل ټویټر په پاڼه خبر کړي، ویلي چې په تیر میلادي میاشتې جنوري کې په افغانستان کې په سلګونو ماشومان د سخت یخنۍ او د سړې هوا څخه د زیږیدلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. یونیسف د مړه شوو ماشومانو د کیچ شمیر نه دی ښودلی، خو ټینګار یې کړی چې تیره میاشت په افغانستان کې په سلګونو ماشومان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې د ادارو د رپورټ له مخې په تیرو لس کلونو کې په افغانستان کې په روان ژمي کې هوا ډېره سړه وه. طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې د دولت وزارت وایان شفیولا رحیمی امریکا غږ ته ویل چې د دغه وزارت د لومړنیو شپېرونو له مخې سږ کال په ژمي کې د ماشومانو په ګډون 130 څخه زیات کسان د افغانستان په سړو ولایتونو کې د یخنۍ له امله مړه شوي دي. خو ښاغلی رحیمی ویل چې د پیښو په وړاندې د مبارزې د دولت وزارت په شمېر کې هغه کسان شامل نه دي چې په روغتونونو کې او یا هم د اطلاع پرته خاورو ته سپارل شوي دي.
ارقام و دا د شفخانونه یا د کلینیکونه یا د صحت امنه دغه ارقام تر اوسه موږ نه دي اخیستنو. طبعا تلفات شاید ډیر زیات وي، ځکه مرزونه موږ سره ډیر وو او بل شیخ نی به ول هغه په عجل وخت خو به تلفات ورش کړل. د مهاجر حوادث سره به ډیر ثبتېدل، نو د صحت امنه تر اوسه موږ د ارقام لا نه دي اخیستي.
د پیخو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت وایان شفیولا رحیمی وی تلفات په غولیتونو کې پیخ شوي چې ډیره واوره پکې ورېدلې ده او هوا پکې ډیره سړه شوې وه. د خاګلی رحیمی د وینا له مخې د پیخو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت هڅه کړی چې پر روان ژمي کې د نورو وزارتونو سره په همغږۍ د لارو د بندېدو سره سره سړو سیمو ته درمل او روغتیایي ټیمونو پر رسولو کې مرسته وکړي. هغه ویل چې د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته درمل او روغتیایي مرستې د لارو د بندېدو له امله د تاجکستان له لارې دغه ولسوالۍ ته رسولې وي.
دا رقم باز ته به چې رسیدګي نه کړي، لکه د تیر ورځو کې چې واخان او دغه ته لارې بندې دي، هلته اکثره هم جمعي ډېرې لارې بندې چې تکلیف پیدا شوه. بیا موږ د تاجکستان له خوا نه به کېلته ډاکټرانو مولېګل پرسونل مولېګل
افغانستان
کی د ژمی د موسم د پیل د مخه د دغه هیواد په شمیر ولایتونو کې د سړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل شلی ټوخي او نورو ناروغیو زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودل شوي وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په واخان کې تیره میاشت د ژمنیو ناروغیو له امله دولس تنه مړینه تایید کړې ده. دغه وزارت تر اوسه په روان ژمي کې د سلګونو ماشومانو د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. د تېرې جنوري میاشتې له لسمې نېټې څخه د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوي چې په ځینو ولایتونو کې سړه هوا د سانتي ګراډ منفي 30 درجو ته رسولې وه. د واورو د اورښت له امله د یو شمېر ولایتونو د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې شوي او د سیمې اوسېدونکي یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو ترسره کولو لپاره په ټول افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونو او 120 ګرځنده روغتیایي ټیمونو ته مالي ملاتړ برابر کړی دی. یونیسف د روغتیایي خدماتو پر مهال د ښځینه کارکوونکو حضور مهم بلل او ویلي دي چې د هغوی په مرسته به اړو مېرمنو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بهرنیو خیریه موسسو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار بندیز به د مرستې رسولو بهیر ټکلی. د طالبانو حکومت ویلي چې د عامې روغتیا په سکتور کې د ښځو په کار باندې بندیز نه دی لګولی او ښځې لا هم په دغه سکتور کې خپل کار ته دوام ورکولی شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو بیا هم ډیره مننه چې تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل او همدارنګه د نن او وضعیت د خبرونې اوریدونکو یاست. په روانه خبرونه کې درته اوس البته چې تاسو رپورټ مو اوریدو د افغانستان په ساړه ژمي کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د سیمه او نړۍ خبرونه هم تاسو اوریدل. نو د خبرونې په دې برخه کې به په ترکیه کې دی ومیشت افغان لخلی په ترکیه کې د میشت افغانانو چې زلزلې ځپلې دي دغه حال احوال هم تاسو سره شریک کوو. د رسول لړۍ دوی ته څنګه ده؟ څومره افغانان له بده مرغه تلف شوي دي؟ څومره کورونه ړنګ شوي دي؟ په کومو سیمو کې افغانان ډیر میشتو چې هغوی ته آسیب یا ضرر رسیدلی دی؟ البته تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون له طریقه په دې اړه بحثونو کې معلومات اوریدلی دي او لیدلی به مې چې څومره افغانان متضرر شوي دي. خو بیا هم تازه حال احوال درته د خپل قدرمن میلمه الفت یوسفزی صاحب نه اخلو. یوسفزی صاحب ستړی مشه خبرونه ته
سلام تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته بل خصوص افغانانو ته چې د دنیا په هر ګوټ کې اوسېږي. زه به دوی اسلام کوم. زما نوم الفت یوسفی دی. مهرباني زه ان شاء الله په خدمت کې ما کوم معلومات چې زه لرم د زلزلې په حق کې بل خصوص د افغانانو په حق لاند او مختصر وانه په غبنې د دوستانو سره بل خصوص افغانانو سره د افغان کک تر خلکو رسوم هدف دی تر دې چې دغه وکړي.
بله ډیر مننه یوسف صاحب. کورم ودان بخنه کوي کما نه ده نو ساس هشته بشو کڅنګ نو بخنه کوي کورم ودان. یوسف صاحب کا په فایل کې دا ویل البته په دا زلزلې نه ورسته د امریکا غک د رادیو او تلویزیون له طریقې یو څلان معلومات شریک شوی وو د اوریدونکو سره خو غواړو چې تازه معلومات به هم تاسو نه واخلو. دا زلزلہ چې وشوه د افغان میشتو کوم سیمو کې افغانان ډیرو چې د زلزلہ پکې شوی دا کوم سیمې دي؟
دا عموما زلزلہ خو د ترکیه تقریبا لس ولایت تقریبا داخلي دي. کو اکثر افغانان په غزن تپکی او په یو حتای په نوم باندې یو ولایت ته او په دې کې واسیمه د واخان په نوم باندې اکثر افغانان د دلته میشتي. زه باید یو څه به دا خبره د تکرار کوم چې من وخت کې د افغانانو نوم خو دلته د افغان الاصل ترکان دي. دا هغه افغانان چې پاکستان نه کډوال شوي دلته د امارات څخه کډوال شوي دي او زمي په اوس وخت کې د افغانستان څخه د بد وضعیت څخه قانونی اسناد او د دې حاجت لري او زمې لري چې ځکه لکه د نور افغانانو په شکل باندې د غریبۍ او مزدوري لپاره راغلي افغانان په دغه منطقه کې دغه د هاتای ولایت یا د واکان سیمه کې موږ ورته یو کوچنی افغانستان هم ویلی شو دلته میشتي او دلته ورته زیان یا دلته ورته اکثر د شهادت رسېدلي او ځینې تر ځنه پورې د د تعمیراتو د موادو یا د خزلو لاندې
په ټوله کې څومره افغانانو ژوند له لاسه ورکړی یا په دې پیښه کې مړه شوي دي وژل شوي دي مړه شوي دي په دې پیښه کې او څومره کورونه به د افغانانو تخریب شوي دا څه احصایه شته تخمینی؟
تخمینی که زه ووایم دلته تقریبا د 15,000 شاوخوا کې لکه کوم میشت افغانان چې دي ما ورسره تماس نیولی ژوندي کولو او دوی تر سوونو پورې لکه تقریبا سلونه تر 2300 پورې په سوونو باندې دي دا تعداد ښیي چې په شهادت رسېدلي دي یا د زلزلې ورته نړول نه منطقه تاسو هم په تصویرو کې هم کتلي دي او ځینې میډیا او د دې راپورونه خپره کړي دا منطقه مکمل عباره شوې ده یو نن یو نن تنګرونه چې تاسو ولر تاسو ګورې هغه د هغه اساس تخریب شوی دی حکومت چارواکي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې داخل دغه تنظیم ته نه ووځي ځکه امکان دی چې هغه یو کوم کسان چې ژوندۍ په دغه لوی خپل ژوند ترلاسه ورکړي دلته د شلتل پروګرام یعنی هغه مدین کې کوم راځي بس چې کوم کې هغه پروګرام په منځخه کې جوړ شوی ورته دلته سیارې خیمې او ځینې حکومت مواد ورته رسېدلي دي او خلک ولې اواز دلته تاسو خپل کولای شو وګورئ دا هوا د دې سره ده تر په نو پوری په حتی په استانبول کې موسم باراني او ورینو بیا خو لا ژوندۍ کوله نو ځن فعلا لپاره هغه عادي حالات نه روان تر نن پوری ځنې اټاد یا ځنې اشخاص ځنې پاتې پاتې د خزر لاندې دي
د ژغورنې عملیاتو باندې یو څه انتقاد موجود دی د افغانانو مشخصا که د افغانانو پوښتنه وکړو د ژغورنې عملیات په هغه منطقو کې چې افغانان دي څنګه روان دي هغوی د څه مشکلاتو سره د ژغورنې په عملیاتو کې کوم مشکلاتو یا ستونزو سره مخ دي
زه یو باید دا ومنم چې یوازې د افغان کلمه مطرح نه ده دلته یو بشري نورین مطرح راغلی
بالکل بالکل امده صدا ما یوسف صاحب زه باید د خپل خبره زه توضیح کوم چې ولې د افغانانو پښتنه کوم دا یو بشري نورین دی چې نړۍ حیرانه کړې نړۍ اندېښمنه کړې ده او موږ هم د انسانانو په صفت باید دا تفکیک کوو کوم هغه کورنۍ چې په افغانستان کې دي خلک یې الته دي به اطلاع پاتې دي په هغه خاطر زه دا مشخص کوم زما هدف دا دی
ادب موافق زما ادب چې د یو بشری نورین دی او دا د ټول نړۍ د بشریت لپاره یو بد دی راو ولې خپل د ترکیه حکومت یا د ترکیه نظام د دې څخه دا معلومات او د معذوره د ټول مشکلات په یو ځنډه کې دی کې نو هم دا و چې د حکومت چارواکو یا د حکومت چارواکو په مختلفو هیوادونو باندې غږ د مرسته وکړو نو اکثره ممالک خپل هغه مسندوی چې مسندوی ټیمونه دلته راډیګری دي او هغه او دوی دغه عملیه چاري کوم چې دی هغه ملک دوی د اکاډمي ولې بچی دي بطیبی زکر تر بیگاشتی پوری اتمنه پور پاس براکانی دیدی زنی زندی انسانان اغیل باروست دیو سلواتی آسا تو خواهی استاد سخواهی استشپاگی دیو سخواه ژوندۍ راووت له وزنه چادر وته ولې کدا په وخت کې تر څه دي شه نو اتمان ډیر مړي چې اوس په دغه شهادت تر څه دي هغه موږ ژوندۍ لا سره وړي ولې دا یو تنا د حکومت په وخت کې حمله ده او هغه تخنیکی او مسلکی اشخاص ته ډیر هم ضرورت دي چې یو اتمانزله یا اتمانزله تعمیر مکمل راوولې چې هغه څخه د استاد یا د زخمیانو راځل دلته یو ظرفیت ضرورت کېږي خو ولې زه یو شی باید بولم یاد کړم دلته موږ دا یو لکه زه چې کومه تجربه لرم البته په افغانستان کې بدبختانه یا خوشبختانه وته چې زمن صرف مشوره زنه دوستان تو ورکول شي چې ایمرجنسي پروګرام په دایو ایمرجنسي پروګرام دی لپاره باید کوم شانو ته ضرورت شي او کوم منابع باید کار واچو
چې بله بله هم دې کوم تاسو نه پوښتنه ولرو یوسفی صاحب خو دغه د ژغورنې د عملیاتو د کومک رسونې دغه باره کوم کا یو څه وي په اخره کې تاسو نه مشوره واخلو ځکه چې دا خو طبيعي آفات دي هر چیرته او هر کله پیښې دي شي به تاسو نه مشوره په دې اخره کې واخلو چې خلک د ځان د حفاظت لپاره څه تدابیر نیولې شي او څنګه ځان د مرګ د خطر نه ژغورل شي ځکه دا طبيعي آفات مخه نیول خدای الله پاک پلاس کده نشي نو اداقل انسانان خو کولې شي چې تر یو حد پورې ځان وژغوري د مرګ نه البته نو د کوم تاسو نه مشوره اخلو خو اوس د کومک رسونې لړۍ څنګه ده په ټوله کې د ټولو زلزلې زپل د لپاره خصوصا د افغانانو لپاره هلته مشت افغانانم چې په خوانه راغلي دي ژوند یو څه خده کاروبار یو څه خده تجارتونه لري دوی څومره سکه د خپل وطنوالو سره او په ټوله کې مرسته څونه رسیږي دوی ته
مشروع خو زه به تاسو ته خپل ټول اوریدونکو ته دا ویم چې افغانان یو متحد قوم دي او زه د افغانانو او اقوامو د یو مشروع په صفات باندې لکه پښتون قوم په دې خاطر مې ځان یې اړینه وبلله چې دا غوانونه اواز حداقل تر ثاني پورې ورته ما نو ولو که منطقه کې موږ ټول تاجک وزبک ترکمن او بشوي ورونه پښتون ورونه ځوان کې نو ما دا ځان باندې پازو کړنه چې زه د خپل افغانانو غږ تر نړیواله پورې چې یو نسل موجود دی او دا دې ته خطر متوجه دی نو په دې خطر باندې موږ په ترکیه په ولایتو کې مختلف ولایتو کې په خصوص په استانبول کې د افغانانو فعال ټول ملرو په خصوص ترکمن او ازبکرو نشي د ځوان کې په استانبول یا په انکارا کې ویدو یو کومینټیز لري کومینټی حال لري او په ترکیه استلا کې دی وته درنک وای او چې دلته په منظمه ته راغونډيږي کله چې دغه واقعات د واقعې پیښه شو نو کوم درنکونه یا کوم کمیونټي ځهات په استانبول کې دی ټول په افغانانو باندې ګروپونه درته دی واتس اپ ګروپونه د رسنیو ګروپونه لري په دې غوږ کې تاسو خپل مرسته باید وکړي د ټول ترکیه له سره البته یو ځای غنو نو په هغه ورو باندې په ځینې رسنیو هم خود راځنه تصویر د خپل صاحب نږدې لړم نه ما منطقو ته لړم نه درنکونه ته یا د کمیونټي ته لړم د ځینې تصویر وخت هر افغان خپل اخلاص سره د خپل دولت متعدد کومک کولو او په کانتینرونو باندې د مواد البسه او غذایی مواد د ښاک او باندې شکل باندې ځینې کمپانو د شین برابر شو اساسه ته ولګل شو خو ولې ماته چې تقریبا لس خار له منځه د لس ولایت له منځه د دې نو دا بسنه نه کوي دا کومکونه او نو لا هم ضرورت ته د بو په څنډه بالکل د ښاک د بو په څنډه منځه تللی دی التفیل ان لپاره د برخه او د انټرنیټ مشکلات نه لیدل
کیږي یوسف صاحب دوی د ماغه زلزله زاپولو ساحونه بل ساحه ته انتقال شي وی دي د څوک یعنی د خلک ژغورل کیږي دوی بل ساحه څوک ژوندۍ پاتې دي بل ساحه او ته یا نور ساحه ته دوی انتقال شي وی دي
زخمیان اول زخمیان انتقال شي دي به خاص خبل خار د بل خاص خبل خار ته ولی کوم چې د ماغه منطقي غدي ال شالټر پروګرام یعنی خيمي او هغه تور کوشي د ماغه دتا ومنه لکه یو اموار غو نظمه کړهلته یو تاسو په تصویر کې کتلی و ثاني دي او تاسو لکه موږ هم چې رابطه کړی د دوستانو سره
په دې کسانو کې به په دغه ژوبل شو کسانو کې به یا په مرو شو کسانو کې به داسې کسان می چې نیوی ترکیه ته راغلي او اسناد څه نه لري یا کڅوګ دوی کې تلف شي وي د دوی بیرته انتقال تر وطن پورې یا تدفین دغه خبرې دغه مسائل څنګه تر سره شول
ځنه اشخاص التشته چې هغه امته نیوی لري وایي اس نو اسناد نه درلودل او دوستان نن په وختونو کې هغه اکثره مازک ماته چې د افغانان دي اسمن یو رشته د افغانستان د خلکو سره لري نو هغه په ماغه د باندې تر دې چې امته خاور او شي امکان دی نو یا امکان نه درلود چې دا یې اچھا دی چې دونه انتقال شي افغانستان ته په دې وخت کې شوته او نای ترمنه په دې او پر خبره د خاور لاندې دی دغه د صد اکټاب ملي راځي چې زه نه بسې من معنا چې مور او پلار او یا د پامیر زنی آزاو دلته په ترکیه کې ژوند کول او زنی وو چې هغه اروپا میشتي وو د پلار نو مور کتلو لپاره دلته راغلي وو نو هغه هم تاسو زنی رسامي ماما مکمل هغه پامیر له منځه تللی دی هغه حتی هغه مسافر چې د اروپا څخه دلته راغلي وو هغه هم د منځ کې چکر په خاطر باندې دلته افغانانو ډېرې بدې واقعې چې سړی دلته واوري او تاسو وګوري او ولې زه دلته نږدې نه یم نظر فرماس نو هغه د دې چې لاهي مرسته د لاهي در باندې وړو انسان نو وسه دا کار نه
وکړي. بله ډیره مننه یوسف صاحب د خبرونه ورسته شی وی دی او درې دقیقې نورم وخت لرو چې تاسو نه مشوره واخلو. خا د طبي افات دی د دنیا په هر کونج کې پیښې دي شي. تاسو د تجربه په اساس چې تاسو د ترکیه کې د غټ بشري ناورین شاهد پات شي وستي څه تدابیر لازم دي چې د اقل ځانونه وشغوري د سه حوادثونه.
ځوابي خو زه به تاسو ته اوریدونکو ته دوه مشورې ورکوم. یو به د افغانستان د بدخشان د ولایت درګود ولسوالۍ د زلزلې هغه چې زه په اوسنۍ سندلته مصرفت د نړیوالو مصنوعي ادارې سره درلودلو او هغه وخت نظام سره او هغه نه لسه په ترکیه کې دلته باید یو هم آگاهي باید موجوده اوسېږي. د عام آگاهي لپاره یو ضرورت لیدل کېږي لکه اوس کېدل لپاره کېدای شي د ترکیې رسانه اکثره وي چې او نو دا غوړه باید چې د شنو ورو راتون ته پنده کې وګرځي.
بله
انا کبیدو یو منتکاوي تاسو کده د جوړستان یا زموږ په جنډن کې د باسن کړه نه کړه تاور ما او یو منتکاوي تقریبا څو ورته د نوچمول د استانبول او بورسا او د نوو نو د تنه مرمر په نوم باندې منتکاوي چې د شوډه تخریب شي دا تاسو په شپې مخکې نه کوي او د دې ته ضرورت دی چې باید عامه غاګي موجود اوسېږي او د ماګه تجربه باسه باندې دیم مسله دا ده چې دا چې واقعیت د خېږي په هر تایمیر کې باید د تایمیر یا ساختمان چې کله جوړیږي د غوی د غزرې مخمر باید په نظر کې ونیول شي. تخنیکی لحاظ نه کوم دا په نظر کې ونیول شو او ځنی غذایی مواد ځکه دا ایمرجنسی حالات دي اضطراری حالات موږ ته لرو باید موجود وي چې د مخکې نه او
یوسف صاحب تاسو د افغانستان شرایط سره بلد اوسئ. د افغانستان شرایط په نظر کې نیول سره یو د اقل روش تاسو نه بیام وو
د افغانستان شرایط په نظر کې نیول سره باید ما مخکې ول چې اوس وخت کې د امدای او یو پیخه دی او نور نه مسجد نه کېد اجل مرسته ضرورت او رسیدي باید اجل مرسته یو میکانیزم جوړ شي په کوم شکل منه میکانیزم جوړ شي په دې باندې باید واسه تخنیکی او مسلکی خلک ته په نظر کې نشي. مثلا د یو مرسته د غذایی موادو د یو د تیبي موادو د یو تیبي پرسونل د یو دغه نو تخنیکی مرسته دي مخکې د ځان د غوښتنې برابر برابرول په ځینې مسایلو کې دلته د غشین د ګرځې چې د خل او د اشخاص د دې او التزام سره وګمارې چې یو څه تجربه لري ما مخکې ویل چې په افغانستان کې زه د دغه زلو شاهد هم په ځینې وخت کې ما په ځینې مادي سیمه کې مادي پروګرامونو کې ما تا هم وخت نه تیر کړی دی او په خپل ځای کې د ګین کړی دی عملاً من داسې نه کتلې دي ولې زه ته هم دغه شی زه د کیږي.
بله ډیره مننه.
مهرباني.
ا سیف سه پورتن دیلی دی په دې اړه ځکه افغانستان هم ډېرې په حساب اسی پذیره سیمه لري چې باید مخکې تر مخکې خلک آگاهي پیدا کړي چې باید څه تدابیر ونیول شي او افغانستان هم څو ځلې داسې طبي آفات سره مخ شوی دی. نو ډېره مننه چې تاسو په ترکیه کې د زلزله زکولو د حال احوال په اړه تازه معلومات اوریدو سره شریک کړل خصوصا البته د میشتو افغانانو د ترنګوالي په اړه. نو کوم ودان الفت یوسف او چې موږ سره د ترکیه نه د واشنگتن سټډیو کې پاره کړو. کور ودان قدر مون اوریدونکو تاسو نه ډیر مننه چې تر دې شی به ماتیاو کا او خبرونه مو اوریدل. تر بیا علامه شي.